کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروگرام ته خراغ لاست ویم. تخنیکی چاره میر احمد صافه مختوریم. تمده په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندوی کنفرانس د افغانستان 2000 جنیوا کنفرانس پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال 2 مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د خبرونو تفصیل. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوا کنفرانس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړی ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشر ده ویلي دي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عام افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او هغوی له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې روانې خبرې باید دې لامل نه شي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډېرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یو سولهیز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلی چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. د افغانستان حکومت هلمند دی چې د جنیوا په دغه دو ورځني کانفرانس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. دغه کانفرانس چې د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ګډ مشرتابه ترسره کیږي، پکې له څه باندې د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي حضوري او په انلاین بڼه ګډون کوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د والي وینجلې نفرحات ازادي راډیو ته ویل چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټر سایکل کې د چاودیدونکو توکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول سلل کېږي.
یوې بلې سرچینې د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي وژل شو کې یو ملکي کس او بل د ولسي پاڅون کوونکو غړی دی. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او په تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله، د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وی. تمه ده چې بایدن به سبا د خپلې کابینې یو شمیر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه ونوموي. بایدن د خپلې راتلونکي ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال دوه نوي مخبر وده هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد دوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستو تر ټولو لویه اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې سلو هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارد دوز واکسینونه پیری. مخبر وده هیوادونو ته په دغه شمیر د کورونا واکسین د لیک هم یوه ننګونه ده، خو یونیسف وایي چې له باروډونکو سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاض کې د جی شل هیوادونو سرمشریزه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمیر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه جوړ او آزمویلې دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې به د جنیوا لوی مرستندوی کانفرنس پیل شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي.
نمو ده سر موجوده د خلکو غږونه هم په دې رابطه در تخبره وو. او دا اوري چې په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. له هغې ډلې د غزنی یو دینی عالم محمد اسماعیل روحانی
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او جحرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسری تلفات اوربند اعلان کړي.
د الیاس دایی په اړه هم یو راپور در تخبره وو. ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم خرغلې رازو لمړي مطلب ته تمه ده چې په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان 2020 دورزنی لوی مرستندوی کانفرنس د سویس په جنیوا کې پیل شي. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. ولسمشر مانی ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان هم تمه لري چې په د کانفرنس کې نړیوال له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. ډیوه نادر په دې اړه باندې جزئیات تعقیب کړي او د کابل سټوډیو له موږ سره شریکوي.
د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنیوا کې پیلېږي. ولسمشر مانی ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي. د افغان حکومت په دغه څلور کلن پروګرام کې پایښتي سولې، خوراکي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د دولتي بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي سرچینو پانګونه او کرونا وایروس سره مبارزه شامل ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې د کانفرنس د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته یو ښه فرصت ګڼي او وایي چې نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. د ولسی جرګې غړي رحمت الله کریاب او حفیظ الله جلیلی
د وسته د نړۍ وضعیت ته ګورو په هغه ډول باندې لکه په خوای چې څومره مرستې کولې اوس په شرایط ورکي او خدای دې چې هغه شرایط څومره سخت شي چې مالی امکانات د نور نړی نراشی او هدر ونه لګیږي بلکې یو ملموسه نتیجه ورکی او د افغانانو په خیر باندې راشي.
کانفرنس جنیوا در واقع
د جنیوا کانفرنس په یو ډیره خلاص سره وړنه یو که افغانان وکولې شي په خطو کې ګټه ترې پورته کی. هغه مرستې چې نړیوال ټولنې د جنیوا کانفرنس کې تصمیم لري د افغانان لپاره ډیره مهمه دي او خې بورته تمام شي.
د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان لمخې تمه ده چې د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه بچا کیږي پیل شي. په لومړي ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ بیا چې د سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه دي. امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو دی وار د مخ اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپل مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي.
د دې زمو په اړه د ډیر ضروري کانفرنس د ترڅو موږ د هغوی حمایت نه استفاده وکړو او حمایت ترلاسه کړو ترڅو موږ خپل هیواد کې مصرف کړو او مخ ته لاړ شو.
تیر ځل په 2018 کال کې نړیوال ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 1500 میلیارډ او 200 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه شوې وه. بلستانګ زیسه
مننه کوم. دیوان ادروا د کابل استودیو لمغ سره د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې جزئیات شریکول. په شاوخوا یو نیم ساعت کې په کابل کې یو نیمه بجه کېږي او په جنیوا کې د سهار 10 بجې کېږي. د افغانستان په اړه د جنیوا د لوی مرستندوی د ورځني کانفرنس حاشیهي اصلي غونډه نن پیل شي. سبا ته به بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبري کوي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو دا چې د جنیوا د کانفرنس څخه څه تمه لري.
ستاسو لا پیغامونو
پیدا احمد بدرم د کندهار ولایت سیدونکی. په جنیوا نور کانفرنسونه کې د افغانستان د پاره پیسې راټولې شوې دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. موږ هیله لرو چې کوم مرستې چې اوس ورسره کیږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازي په برخه کې مصرفیږي.
نوم می فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. د افغانستان د لپاره چې هر اقتصادي ناشته کیږي د زمنګ لپاره ګټه وره ده، او د همدغه سی پتیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډیر کومکونه مرستې شوې دي او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زمنګ غوښتنه دار شي دوی به زمنګ د افغانستان د خلکو د لپاره په دسي زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې عام اقتصاد د هیواد قوی شي او عام د خلکو سره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنۍ اقتصاد پیوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان د پاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس د لارې څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وړاندې کړی.
ټاکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د 2000 کال پراختیا کانفرنس نن او سبا د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربتوب په جنیوا کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې ناستې 93% ژمنې عملي کړي او پاتې نورې به هم پلي کړي. نوموړي ویل چې دوی له بشپړ چمتووالي سره جنیو غونډه کې ګډون کړی او هیله مند دي چې نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان 2020 میلادي کال کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کړي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثانو او ځوانانو کارمندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکي برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې، بازارونو ته لاسرسی، مالي ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي وویل چې دوی به ځوانان وهڅوي څو په لږه پانګونه بریالی کسب او کار ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړو متشبثانو او ځوانانو کارمندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به لازمې اسانتیاوي ورته برابرې شي. د ریپورټونو له مخې نن سبا په افغانستان کې 250 سلنه خلک چې ډیری ځوانان دي د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښته دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د جی شل د سرمشریزي پای غونډې په اړه راپور ته د جی شل سرمشریزه داوار د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه تر سره شو. جیشل د نړۍ شل لوی اقتصادي هیوادونه دی او دا وری غونډه تر ډیره له کرونا وایروس سره د مبارزې په لارو چارو باندې څرخیده. تر لاندې د میورس په دی اړه راپور. د نړۍ د شل لوی اقتصادونو یا جیشل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته و چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جیشل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جیشل د سګنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جیشل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جیشل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جیشل هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولي اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نسپموي. کله یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، لبلې خوا شنن کې ګواښ کوي چې بیوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرولو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جیشل سرمشریزه ته د اروپا زینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل ویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابر شي. که څه هم د جیشل ډلې د سرمشریزي په پای اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت تیر شو، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کوم پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دای د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
سپینی تکیه په خامک د جوړې سوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمو او چاودنو
لامل د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده لړیو د وژل شوي خبريال الیاس دای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس دای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور نکزی دي په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته د جنا د معلومه شوي.
عبدالسلام زاهد د بوست سیمه ایز رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پښتنه پینا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه تړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بوست راډیو د خبرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورکس په خپل وخت باندې هیڅوک دغه جوابګوی نه، هیڅوک دغه پوښتنې کول ونه مې. زما ګمان دا دی چې لوی عامل د فساد شتون دی. یو ډېر پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده. دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې
خو. هلمند ژورنالیستان وایي دوی به د غواخونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله احمد د غږ راډیو د خبرونو مسول.
خو خبريالان د ریسک کلک دي، د خبريالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دای په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو تاغه غاستند ولت شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخاورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د جګړو لخکې لوخوا وغوښتل چې په خپلو دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې په اړه د ولس هیلې په پام کې ونیسي. د غونډې ګډونوالو په دوحه کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو هم وغوښتل چې د خپلو خبرو پایلې د وخت په وخت ولس سره شریکوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د بیغوند لاري د جګړې لخکیل خواو د اوربند غوښتنه وکړه. د یک شنبه په ورځ د سولې او اوربند په پلوي یادغونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتي اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت تی اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډې ته په خپل خبري کې ویل چې د جګړې لزیان د دې هواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سندمه زما ملت زما دی ولسته رسی کنه رسیدي جنگ کې زما د تجارت تمام زما د متنیم نقصان زما اسلامي تعلیمي اساسات ډډې وړې کیږي ترڅو به د ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د پنځو واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوها کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوها کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وویل وسایل دې ولټوي، قربانی دې ورکړي، انعطاف دې وکړي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد روانې کشالې ته حل لار پیدا کړي.
په دې قطر کې په دوه کې چې سره ناست دي، د دوی نه مغوښتنه دا ده چې دواړه طرف افغانان سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. مغوښتنه مده ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخان وایي د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریکی شي.
باید سوله راشي، نور ځنډ کرا نه شي. هدف هم دا دی چې باید د سولې لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځو ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سمهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سلا شریه پنځه باندې ازادي رادیو ته غوږیستنن. ازادي رادیو ته تر پای ورځې غوږونی سي ځکه چې د افغانستان په اړه یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې پیلېږي. دا کانفرنس به د افغانستان په وخت په 3 ساعت پیل شي او تمه ده چې نن د پایدار سولې، د اقتصادي مرستو او همدارنګه د مرستو په اغیزمنتیا باندې خبرې وشي. سبا ته به بیا چې تقریبا د غونډې اصلي او پای ورځ بلل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو انټونیو ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. بیا به د ورځې په پای کې یو پریکړه لیک او اعلامیه په ګډه توګه باندې هم خبریږي چې تر ډیره پورې تمه کیږي له افغانستان سره میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنې تازه شي. البته دغه کانفرنس کې شاوخوا سل هیوادونه او سازمانونه برخه لري. په همدې رابطه د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام دوی منیمای کې یو مفصل بحث هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې وګورئ ونیسئ. خو اوس ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته.
مسیر ورسپانې دوه ته د مایک پامپیو سفر او د سولې په پروسی اغیزو ته به اشاره سره لیکلی. پامپیو په داسې حال کې له طالبانو او افغان پلاوی سره ګوري چې امریکا د خپلو ځواکونو استل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم 2 میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راټیټ کړي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د ځواکونو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره د اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي. وړاندې راغلي چې حکومت او طالبان به دواړه له سخت فشار سره مخ شي او حکومت به ځکه له ډېر فشار سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې چې اوس په سوله کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي. ورسپانې د حملې کلی کله چې دواړه اړخونه سولې ته واقعي تمایل ونه لري او هر څه د بهرني فشار په وسیله مخ ته ولاړ شي، بیا افغاني ګټې ډېرې زیان ویني او تر ډېره د بهرنیو ګټو ته پام کیږي. هیواد دولتي ورسپانې د کابل د وروستیو توغندیزو بریدونو په اړه لیکلي او پوښتنه مطرح کړې چې د دې بریدونو پیغام څه و. د لیکوال په باور د بریدونه د عمران خان د سفر پایله، د پامپیو هڅو ته پیغام، د پارلمان د تصمیم شنډول او د ژنیو غونډې ته د افغانستان د دښمنانو پیغام و. ورسپانې تور پورې کړی چې دا بریدونه د پاکستان د سارګری ادارې ډیرو مهمو اجنټانو لخوا وشول، ځکه د سرمقل لیکونکي په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان اساسي پالیسي جګړه ده. د ورسپانې په خبره افغان حکومت باید د دې ژوره پلټنه وکړي. او هشت صبح رسپانې هم خپل سر مقاله دوهې ناستی او ورستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. رسپانې لیکلي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ هوکړه شوې چې تر دې وروسته به خبرې د جګړې د ښکېلو لورو په نوم مخته وړي، هغه څه چې نه افغان حکومت او نه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي.
دولس نیمه بجې شوې. لاند خبرونه له نوریاس نوری اورو.
د بشر د حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غکړې چې له دې هوا سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بس پنې د ښوونې او روغتیا په تیر بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقوقو دغه نیویارک میشتې سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کانفرنس سره چې ټاکل شوی نن پیل شي په یو وخت کړی ده. د افغانستان حکومت له منډې چې د جنیوا په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې بنړیوال بس پنور کوونکې له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نوی مرستو ژمنې وکړي. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د دوه تنو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنای هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له څلور کلنې دورې وروسته چې شواري وو لومړی امریکا او دغه پالیسۍ له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندوی کوله د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال دوه نوي مخ په ودې هیوادونو ته د کورونا دوه میلیارډ ډوز واکسین او یو میلیارډ سورنجونه ولیږي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان هوزی په یو کلیسا کې دوه تنه د چړو د گزارونو په نتیجه کې مړه شوي. د سان هوزی د پولیسو دفتر په یو ټویټ کې ویلي چې دا پیښه په دې کلیسا کې پرون یک شنبه د ورځې ناوخته وشوه او پولیس هم په وخت د پیښې ځای ته ورسېدل.
نوریا سنوریو لاند خبرونه ویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د کابل استودیو اکرام الله اکرام یو ځانګړی بحث مخته بیایي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیلېږي. د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره دغه برخلیک ټاکونکي کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغانستان د 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سل دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. افغان حکومت په دې کانفرنس کې حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري به ورسره وشي. د دیونې په 25 دقیقې بحث کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې افغان حکومت به وتوانی کې چې له دې کانفرنس ډاک لاس کوړه راستون شي. تیرې ژمنې سمره عملي شوی دی او څومره واقعنات ورکړل شي نړیوال ټولنې ته. فرید نوخت د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتو امیر او دغه شاند نګرار په هنتون د اقتصاد پهنځي استاد پوهان بشیر دودیال را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایو. نوخت صاحب، ک پایلې لتانه کو څومره هیله شته دغه کانفرنس ته سره لدې چې افغان حکومت وړاندې ویلي دي چې د میلیارډونو ډالرو د مرستو هیله مندي موجوده ده؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته او محترم استاد ته. لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې یادونه وکړه دا کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر هیله بخونکې کانفرنس دی. تاکل شوی دا چې د دې کانفرنس هغه مقدماتي ناشته یو سات وروسته په جنیوا کې پیل شي. افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی لري او زموږ هیله هم له نړیوالې ټولنې څخه همدغه ده چې د تیر په څیر د نورو کانفرنسونو په څیر هم د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له پاکستان سره خپلې پراختیایي ژمنې تازه کړي. هغه موارد چې د افغانستان حکومت پورې اړه لري افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. زموږ هغه پلاوی چې له افغانستان څخه هلته تللی دی د مالي وزیر صاحب په مشرۍ باندې هلته حضور لري. تر راتلونکي یو ساعت پورې د کانفرنس هغه مقدماتي یا حاشوي ناشته رسمن پیلېږي.
او نو وخت سپته تیر زل چې کومې ژمنې شوې وي سره لدی چې د 90% د حل کېدو ویل شوې دي، فکر کوي چې پر اختیام هم دغه مرحله شي څنګه؟
بله، زموږ د جنیوا کانفرنس د درېمې روبې گزارش ښیي چې هغه څلېرشت دوه اړخیزې ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره زموږ وي چې یو برخه د نړیوالو ټولنو مربوط کېدله، یو برخه د افغان حکومت مربوط وه، 90% پرمختګ لري. زموږ هیله دا ده چې د دې کال تر پایه پورې دغه پاتې لستن هم بشپړ شي. نو موږ ټول هر څه اسناد لرو مکمل دي د مهم کانفرنس ته باندې راسته پر وړاندې شي.
په همدې 90% کې به پاتې کیږو. نو وخت سپتا سره سره اوسئ دودیال سپ، تاسو ته هر کله خرغلاس وي، ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. آیا تاسو څومره هیله مندي لري دا ځل له دغه کانفرنس؟ دودیال صاحب زما غاوري فکر کوم د دودیال صاحب په اړیکه کې کومه ستونزه موجوده ده. بشیر دودیال، تاسو که زما غاوري مهرباني بیا به هڅه وکړو. نو وخت دغه 90% چې یادیږي چې 90% کومې ژمنې چې شوې وي دا حل شوې دي، کله په جزئیاتو باندې راته وایي په کومو برخو کې اصلا دغه ژمنې شوې، ژمنې چې وي هغې ته رسیدګي شوې ده؟
په ټوله کې زموږ ژمنې اول په شپږو مشخصو برخو باندې ویشل کیږي چې د امنیت خواله او سیاسي ثبات له فساد سره مبارزه ده، ښه حکومتولي ده، د مالي ثبات ساتل دي، همداشان د مدیریت اصلاح کول دي، خصوصي سکتور وده ده، همداشان د مرستو اغیزمنتوب او مشارکت دی. په شپږو برخو کې د هرې برخې پرمختګ موږ لرو. ټول چې موږ جمع کړي دي 90% پرمختګ لري. د سې ژمنې موږ نه لرو چې هغه به پاتې وي. اکثره ژمنې تر 50-60% پورې پرمختګ لري. نو د دې مجموع څخه موږ د توایو چې 50-90% پورې دغه دوه اړخیزې ژمنې تر اوسه پورې تطبیق شوي دي یا هم پوره شوي دي.
یعنی په کومو برخو کې اصلا عملي شوي دي؟
ما خو درته ویل چې دا شپږ عمومي برخې دي. هغه په ستلیرستو برخو باندې ویشل کیږي. ستلیرستو برخې بیا په درشتو برخو باندې ویشل کیږي. ان په دغه درشتو کوچنیو شاخصونو کې موږ پرمختګ لرو. د هر ژبنې په اړه کې اکثر سلنه تطبیق شوې دي. هغه ځینې چې پاتې دي هغه هم پرمختګ لري تر 80% پورې. زموږ هیله ده چې د روان میلادي کال 2000 کال تر پایه چې دي ژمنو د پوره کولو هغه اخیری نیټه ده تر هغه پورې دغه لسلنه پاتیش منی هم موږ بشپړ کړو.
ډیر زیاته مننه دودیال صاحب، را سره مده وځو ټلیفون په لیکه باندې راغه. دودیال صاحب ستړي بشي، هیله مندي څومره موجوده ده دغه کانفرنس نه؟ فکر کوم چې د دودیال صاحب په لیکه کې بیا هم ستونزه موجوده ده. د د افغانستان د ولسمشری معنی مرستيال ویان د واخان مینپال سره د اوس د ټلیفون په لیکه باندې دی د هم را سره خبرونه کی ملمه د مینپال سه ستړي مشه 13 ورځ افغان حکومت د فساد په ضد باندې د مبارزې د کمیسون د غړو د لوړی مراسم تر سره کړل یو ورځ مخکې لدینه چې د جنیوا کانفرنس پایل شي فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي حرکتو زیات خلک ورته د یو ډول نمایش په سرګ باندې ګوري مینپال سب زما آواز او رہی نه پویګم په دې ټلیفوني دزګاګانو کې ستونزې موجود دي نو وخت سب کم دا سوال تاسو راځي شي
نه موږ عملی اقدام کړی دی تاسو ته ټول ملت ته به تر معلومه دي چې نړیوالو مرستې افغانستان سره کومې ژمنې چې په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره شوې دي او راتلونکي مرستې هم ټولې مرستې له افغانستان سره مشروطې مرستې دي مشروطې په دې معنی چې موږ په هغه تعهد کې موږ پوه دي په دغه کې چې کله موږ پرمختګ ولرو د غشمنې له افغانستان سره کېږي یا د غشمنې تدبیر کېږي نو موږ په عمل کې ښودلې ده په ډېر پراخه کچه باندې په هرې برخې کې کار شوی دی تاسو ته څرګند وي په دې مالی وزارت مثال درکوم مثلا زموږ ملي عواید کچېرې دا لاتو نه تلو سره موږ ته پرتله کړو نو موږ ډېر زیات ملي عواید راټول کړي دي تیر کال زموږ ملي عواید 208 میلیارد افغانۍ وو چې دا خپله د دې ښکارندوی دی چې په عوایدی منابعو کې اصلاحات رامنځته شوي دي له فساد سره مبارزه شوې ده نو دا دوام لري فساد په ځینو برخو کې شته له دې نه هیڅوک انکار نشي کولی خو دا د حکومت په کچه باندې له دې شومې پدیدې سره مبارزه روانه ده او زموږ هیله دا ده چې د ملت په مرسته سره وکولی شو بالاخره همدغه خپل هدف ته چې د فساد محو کول او له منځه وړل دي دې هدف ته ورسیږو څنګه چې مالی وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل غا کاری راپور کې پارلمان ته هم یادونه وکړه چې روان کال صرف له مالی وزارت یا وایدی برخونه تر زرو کسانو پورې اتی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي چې دوی په یو ډول باندې په دې قضیو کې ښکیل نو زموږ ژمنه دا ده چې هغه څه چې په شان سره مبارزه کوو او قاطعانه مبارزه وکړو
ډیر زیات مننه دودیال صاحب په لیکه مینپال صاحب په لیکه کې ډیر سره د افغان ولسمشری معنی مرسیال وایان مینپال صاحب جنیوا کانفرنس په پیل کې د ورځې دوام کوي ک افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې مرستې وشي بیا هم د فساد د کېدو ویره باندې خني موجود دي زیات خلک په دې اړه باندې اندېخني لري چې لسره په افغانستان کې نړیوال مرستې په سماتوګه باندې نه دی لګول شوی ځل څومره ډاډ موجود دی مینپال صاحب زما غاوري
bale
مینپال صاحب زما وازاوري
سلامونه او احترامات می در تقدیم دي
ډیر زه تمننه مینپال صاحب د جنیوا کانفرنس په پیل کې په سوشيبو کې خای افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې بیا د مرستو ژمنې وشي وړاندې مشوي وي خو تر ټولو لوی چیلنج او اندېښنه چې ده هغه په افغانستان کې د فساد مسله ده د اداري فساد چې وړاندې پړ
د جنیوا کانفرنس د افغانستان د کانفرنس په نوم دی د 2000 التبا زمرد د لیدوري د تحقق پاړه مجوري دي نږدې سلې وادونه او د نړیوالو سازمانونو استازي او چې زمرد سي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضور او آنلاین ډول باندې برخه واخلي مرده باثبات پرمختللی او پرځان بسیا افغانستان په مخ خپل لیدوري او د خپل خلکو هیلې د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ چې دی دا شریکو
او مینپال صاحب کوم راستي وشي او خای وو هم شي زکه هیلمندی هم امدا موجوده ده د فساد په برخه کې لا هم اندېښنې شته څومره ډاډ موجود ده دازل
ها د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو. هغه هم خپل کار د ټولو ادارو سره د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي. مهمه دا ده چې په دې دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي. موږ به د خپلو وروستیو پنځو کلونو هلته لاسته راوړنې تشریح کوو. د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، دولتي بنسټونو ځان بساینه، تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه، او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو.
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کې کوم بلا بل برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم. موږ د اصلاحاتو، حکومتولۍ او د دوه اړخیزو تعهداتو د تعقب په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي، برنامه او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکوو. همدارنګه زموږ دان د قانون حاکمیت، د دیموکراتیک نظام، ټولنیز عدالت، سروندۍ، د ښځو د حقوقو، مدني ټولنې، بشري حقوقو او لږکیو د مذهبي ازادۍ په برخه کې د وروستیو 19 کلونو په لاسته راوړنې ساتنه، پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو. د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی. د سولې، اعمار، دولت جوړونه او بازار موندنه هغه درې لوی اهداف دي چې موږ د ډیموکراتیک او سولې افغانستان تحقق ته نږدې کوي او په دې سند کې ځای پر ځای شوی دي.
او مینپال سپ تاسو وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزې د کمیسیون یادونه وکړه. 13 ورځ فکر کوم د لوړې مراسمې تر سره شول. فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي کار او یو ورځ مخکې د جنیوال کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړېدو؟
کامل دا هغه زموږ تعهدات دي له نړیوال ټولنې سره کوئ دي چې حکومتونه بیا خاصتاً د افغانستان حکومت چې ډېر زیات برخې پر مرستو باندې ولاړه ده. د جنیوا د تیر کانفرنس تعهدات هم همدا و په دې برخه کې په لومړی خو موږ د خپلو خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو. دوم دا دی چې په د نړیوالې ټولنې هغه تعهدات او هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت طرف درلودې هغه باید عملي شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره هم همدارنګه چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راچل.
او یو بل مهمه موضوع مینپال صاحب، اروپای ټولنې ویلي وو ک طالبانو چرته تاوتریخواله را کم کړی وي، خای د جنیوا په کانفرنس کې د دې ډلو استازو هم برخه لرلې. اوس چې د دې ډلې استازي نشته په افغانستان کې د سولې خبرې په دوحه کې روانې دي او بمبسم تقریبا د ماتېدو په حال کې د مات شوې دي، شاید خبرې پیل شي. د دې ډلې برخه خصنه سمره مهمه وو
د پونړیوالې ټولنې په مجموع کې د اروپای ټولنې د تمل طالبانو سره واقعا به زیات د زکاوه ډل شي پر تاوتریخوالي او انسان وژنې باندې باور لري او هغه تر اوسه پورې لا سیستم برخه نه یې سوي او هغه ته د افغانستان د نظام د یو کاملا جوړ شوی سیستم کانفرنس کې دوی ته بلنه ورکول دا واقعا د تمې خلاف پر صورت باندې موږ هیله ده چې طالب هغه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه دایمي او سرتاسري اوربند دی او د جګړې درېدل دي دا کچې ته طالب اکنم سوري تام د شي اراده وسی د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د طالبانو څخه هم دا هیله او توقع لري.
مینپال صاحب تاسو سره لکشي بنورم پاتې شي نګرار پونتون د اقتصاد پونځي استاد ابوهان بشیر دودیال سره دی. دودیال صاحب سره لدی چې افغان حکومت وایي چې 90% جمعنی عملی شوی دی، تاسو هم دلته یاست هر سل نګدي ساری فکر کوي چې 90% جمعنی د جنیوا د کانفرنس عملی شوی؟ دودیال صاحب زما غوړی فکر کوم چې دو دیال سه په ټلیفون کې لا هم ستونزه موجوده ده. مینپال سه تاسو ویل چې د دو روپۍ ټولنې له طالبانو نه دغه هیله بې ځایه ده، خو خبرې بجریان پیدا کوي، فکر نه کوي چې دا غوي ډلې په نه موجودیت کې پریکړه کیږي او مرسته کیږي رو سبب کومه ستونزه پیدا شي؟ بلې مینپال سه فکر کوم د مینپال صاحب اړیکه کې مستونزه.
بلې
مینپال صاحب زما غاور ان شاء الله
تاسو زغ ډیر تیر
کړی. مینپال صاحب تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له طالبانو نه د اروپאי ټولنې هیله د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې بې ځای ده، دا غوی په نه موجودیت کې سره لدی چې طالبانو غوښتنه کړې و چې دا مرستې لمونږ سره په هماهنګي باندې وشي، که په همدې شکل باندې دا مرستې وشي فکر نه کوي چې وروسته به بیا ستونزې ډېرې شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت یو قانوني نظام دی چې ټول نړۍ په رسمیت پیژني، بنان د افغانستان د خلکو د افغانستان د راتلونکي په وړاندې باندې لپاره ټولې برنامه د افغانستان حکومت وړاندې کوي. طالب یو تروریستي ډله ده چې تر اوسه پورې د افغانستان په سیستم کې جذب شوې نه ده، بنان د هغوی غوښتنې او لیدلوري په دې اړه باندې دا واخلم د ټولو پرنسپونو خلاف.
او سمره هیله موجوده ده مینپال صاحب د مرستو پاړه باندې اندازه تن ویل کېدل شي چې سمره مرسته به وشي؟
د افغانستان د حکومت د جنیوا د تیر کانفرنس تعهدات او د دې تعهداتو ټول گزارش د نړیوال ټولنې سره شریک کوي. مرتمه درو شي د افغانستان د حکومت سره به د نړیوال ټولنې یو څنګهړي توګه زموږ د متحدینو مرستې دوام وکړي.
او که د طالبانو سره یو توافق ته افغان حکومت رسیږي، دا مرسته به نورم زیاتیږي کنه په همدې شکل باندې به بیوي؟
دا افغانستان حکومت هغه تعهدات چې په نړیوال ټولنې سره لري هغه ان طالب دغه تعهداتو برخه ده، بنان موږ به قانوني نظام په توګه باندې له خلکو نړیوالو متحدینو سره او مرسته کوونکو هیوادونو سره مخ کې شو.
مینپال صاحب رویټرز راپور خپور کړی دی چې خای مرستې کمی شي، د ځینو منابعو په قول باندې ویلي دي چې شاید مرستې کمی وشي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟ آیا
د افغانستان حکومت په تیر کې هم ټوله هڅه پر همدې باندې وشي د خپل منابعو څخه وکولای شي د خپل نظام او سیستم د ټینګرس او پایس لپاره ګامونه واخلي؟ موږ نه غواړو چې تر دې ځایه پورې د نړیوالو ټولنې د وټو بار وسو. افغانستان کله چې په دې د جنیوا په دې کانفرنس کې خپله طرحه وړاندې کوي، دا ډېره جامع طرحه ده او نړیوالو ټولنې ته دا ثابتوي چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د وټو
درنو اوریدونکو د 15 دقیقې په نن باس کې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باس کوو. جنیوا کانفرنس په سوشي بو کې پایل شي، دا د افغانستان لپاره مهم کانفرنس بلل کیږي چې راتلونکو څلورو کلونو لپاره به د افغانستان سره د نړیوالو مرستو تمه پکې کیږي. او یو یادونه به توکو چې هوام بارانی د ټلیفوني دزګاګانو کې مستونزه ده. د نګرار پونتور استاد بشیر دودیال فکر کوم را سره بیا په اړه کې شوې ده. دودیال ستا زما غوړی
بالکل. السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات کوم.
ډیر زیاته مننه. ژمنی عملی شوی کنه؟ افغان حکومت وایي چې 90 سلنه ژمنی عملی کړی دی او د جنیوا کانفرنس نه به ډک لاسونه راستنیږي. ستاسو نظر څه دی؟
ژمنی خو څنګه عملی شوی دی؟ آماده دی افغانستان مجموعه مدني ټولنې پرونی گزارش وکړه خوشنوونکو یو د مدني ټولنو یا د مجموعه گزارش ده شو چې زیاتره مرستې په ځای نه دي لګېدلې او زیاتره ژمنې وایي نه دي عملي شوي. اما د دولت ادعا دا ده چې د بروکسل د کنفرانس تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ژمنې عملي شوي دي. نو دا داسې لږ ذره مغایرت لري دا گزارشونه.
تاسې په کوم نظر یاستئ؟
زه بالکل ډېره ښه پوښتنه وکړه. موږ خو په مجموع کې دغه بهرنۍ مرستې چې ګورو دا د او ډی ای په نوم باندې افیشل ډیولپمنت اسسټنس د انکشافي مرستې متاسفانه په دا دومره کلونو کې د دې دغه طرز د مصرف چې و هغه د بهرنیو مرستو په شان نه و. انکشافي اهدافو ته ډېر کم توجه وشوله، بلکې زیاتره د مصرفي شکل یې درلود او یو برخې بشري اړخ درلود، او دا د اقتصاد په انکشاف کې ډېر مؤثر نه و. دغه بشري هم هسې مصرفېدلې، او دغه چې دغه د دولت د اختیار نه بیرون و د په ملي محاسباتو کې اصلا نه شاملېدلې، دا هم ښې ونه لګول شولې، فرصتونه له لاسه ووتله. اما د افغانستان بودیجه ډېره په دې بهرنیو مرستو باندې متکي وه. په دوه اتیا کال کې چې لومړنۍ مرستې پیل شولې، په هغه کال کې د افغانستان د ملي بودیجې 99.8% د ملي بودیجې مصارف په انکشافي مرستو باندې و. اما وروسته بیا د افغانستان د عادي بودیجه هم لږ لږ راجوړه شوله، ورسره د انکشافي پروژو ته بهرنۍ مرستې وي. خو دا زموږ خپلې بودیجې هم څه ناڅه کار کوو. اوس افغانستان په هغه حالت کې نه ده. اوس انشاءالله د افغانستان عواید، داخلي عواید او څه څه ناڅه داخلي تولیدات، تجارت، بهرنۍ اړیکې دا ښې شوي دي. امید دا ده چې موږ دغه د بروکسل د کنفرانس را وروسته دغه څلورو کلونو کې چې 2016 نه تر دغه څه کال پورې وو، د دغه یوه بله تجربه بیا دا زموږ دپاره وګرځي. او امید لکه دغسې چې د افغانستان دولت د سولې او پرمختیا د ملي چوکاټ سند کې وعده کوي چې موږ به اول د فساد مخنیوی کړو، د سولې او د ډاډمن امنیت او سرمایه ګذاري دې مسایلو کې به توجه کړو. د خپل پروګرام چې ویلی ده، امید دی چې په دې کې توجه وشي. او دا چې اوس د اداري فساد غړي هغه ورځې لوړه وکړله، دا چې یو شمېر مفسدین سالون رالي ته معرفي شولی، دا چې د کابینې معرفي کولو کې لږ ډېره توجه وشوه، دا ټول هغه نښې دي چې دولت ځان آماده کوي چې پس دې نه به دغه مشروطې مرستې ښېرګي او دا شرطونو ته به توجه کړي.
خو دودیال صاحب، ځینې خلک نمایشي ګڼي د کنفرانس را نږدې کېدو سره دار څه را تیز شول.
نو یو نو آمادګي وه د دولت، څه وکړي، مجبوریتونه هم دي، دا کارونه یې وکړل د دې په خاطر چې د خلکو اعتماد را جلب کړي. دلته خو ډېره مهمه خبره دا ده، دولت نهایت کوشش کوي چې دغه اعتماد وساتي او اعتماد را جلب کړي. پرته د هغه نه خو هغه مرستو کې هغوی په واضحه ډول وایي چې دا مرستې مشروطې دي. مشروطې معنا دا چې یعنې تاسې ځان سم کړئ.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه دودیال صاحب، تاسې نه مرستې ښایي وشي، فکر کوئ چې دا ځل به په سمه توګه باندې ولګیږي سره له دې چې تاسو وړاندې شکایتونه هم درلودل؟
امید دا ده موږ په ډېرو کنفرانسونو، ورکشاپونو، د خپلو مقالو په دې کې وایو چې د دې د نظارت دپاره، د دې د مصرف دپاره بهترین میکانیزم جوړېدلی شي. د دې نظارت هم کېدای شي، خیر ده، مختلفې کمیټې دې جوړ شي په سر تاسر د مملکت کې، او چې دې د نظارت وکړي، د یو ښه پلان له مخې دې تدبیر کړي. نو کاشکې زموږ پیشنهادونه هم ځای ونیسي، او کاشکې دا د خارجیانو انتقادونه هم چې بار بار په دې هر کنفرانس کې خامخا دا یادونه کېږي. امید ده موږ په دې تشویش کې یو چې دا ناامنی او جنگ او په خپله د حکومتي ادارو دا ترکیب دا مسایل نه پرېږدي چې شفافیت رامنځته شي. یعنی په خپله حکومت کې هم تشویش سره حکومت بیچاره د چارواکي دغومره په دې مسایلو کې د ناکامۍ نه شکایت کوي چې یو درېمګړی سړی چې ورته ګوري ډېرې ملامتۍ هم نه، ځکه چې وضعیت ډېر جوړ نه ده. کاشکې داسې یو لاس حکومت موږ درلودی. خو امید دا چې دغه نوي وزیران چې اوس د خیر سره دوی به لوړه وکړي، او دغه اداري فساد نوي غړي چې مقرر شوي دي، او دا چې خارجیان وایي چې نورې ذاتي زموږ مرستې مشروطې دي، امید ده چې دوی په ټولو باندې تاثیر وکړي. امید ده چې پس دې نه فساد واوسي او نه هم دومره بېغوري واوسي.
ډېر زیاته مننه. او مینهپال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کله د کانفرنس تشریح کې لومړۍ ورځ څه شی ده، او بیا په دوهم ورځ په څه شي باندې بحثونه کیږي؟
عمومی هغه مهم مسائل دا ده چې د افغانستان په حکومت د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سند شریک کړي نه، زما درته وویل چې په پروژو برخو باندې د ملي انکشاف چوکاټ درته ولاړ دی. د افغانستان حکومت به د خپلو منابعو او بشري ظرفیتونو پر تکیه باندې د ځان بسیا افغانستان پر لور باندې ګامونه اخلي، او انتظار لور تر څو نړیوالو ټولنه زموږ سره د دې اهدافو او برنامو د تعقیب لپاره د افغانستان د دولت او ملت سره به د دې همکاري هغه به اوږدمهاله.
ډیر زیات مننه مینپال صاحب او د غشان دودیال صاحب کور مودان درنو اوریدونکو د دیونی په 25 دقیقې باس کې مو د جنیوا په کانفرنس باندې باس درلود. دا کانفرنس په سو شیبو کې پیل کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې کانفرنس بلل کیږي، ځکه افغان حکومت تمه لري چې په دې کانفرنس کې به له دوی سره زیاتی مرستې وشي. په دې کانفرنس کې د سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په باس کې را سره د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال، د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت او د نګرار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیال ملمانه. ول دوی هم مننه او تاسو هم مننه چې خبرونه مر سره واوریده. تر بل خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.